مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شو. اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې اوله نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خپرونو په دې اولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا په شام کې د روس د بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښې اړیکو لپاره څلور نکات ایجنډا وړاندې کړه.
وی پروپوز اٹ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه ویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره له کابل سره اړیکې ښې شوې دي. نواز شریف ویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي کوم چې پاکستان ردوي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل سوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې اخیستی دی. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار د نن عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نسو کولی او تیښتې ته اړ سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز ښار د تېرې دوشنبه په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجیان لا هم ورک دي او لټونې روان دي. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو علاج د مکه او جدي په هسپتالونو کې روان دي. یاد دی وی چې تر پرونه د مړو سویو پاکستانیو حجانو شمیر شپږ څلوېښتو. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 1200 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته ورلیږي. عبدالله تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو قاطع یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار هم په ډیره لوړه سطح سوی دی. عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به یې ترلاسه سي. عبدالله تیره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې یې برخه واخیسته. د امریکا د سوداګرۍ خونه تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه کولای سي چې په ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازر خش حافظي مشال رډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا پکې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سیمونایت دې غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي ډګرونو څخه ووځي. د ده په وینا که چیرې خصوصي سکتر په دې اډو کې پانګونه ونه کړي د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن دې ته ډیر اندېښمن دی چې که چیرې روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سختدریځې وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تېره ورځ له هغه څو ساعته وروسته وکړه چې روسي جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشري یې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روس هم په دې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېر اندېښنه لرو چې روسي الوتکو له داعش او د القاعده له ملاتړیو پرته پر نورو سیمو بمباري کړې وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد د طاقت له کارولو باید ډډه وکړي.
We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force.
د افغانستان د کندوز ښار د طالبانو له ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر بیا اندېښنه څرګنده کړې چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. د چارو ښودونکو وایي د خیبر پښتونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمی پیسې بیل کړل شوي دي.
صوبایي بجټ کې د پولیس پر خبره زیاته کم شوې ده. دا چې ډېرې شوبې دي چې لپاره د پولیس سره د فنډ کمې دي.
او د افغانستان د خوست د ځایي ادارې مسؤلین او د هغه ولایت سپینګیری له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړي چې هغلته ځای پر ځای شوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنۍ مرستې ورسوي.
اوته به دنده غوړ وشي چې نړیوال مؤسسې چې د دوی سپارښتنه وکړي خاصه د ژمي درسې دوه چې دا به ورته رسیږي او تصمیم پنيوي.
سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اول موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا وکړه. په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره پر پوره د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پهلې دا ټینګار وکړ. د نواز شریف د دغه څرګندونو تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي می غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پیل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریځي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د افغانستان د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به زر تصفیه کړي، خو راپورټونه وایي طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حاله مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پولي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سېشنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپرې دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي. دشمن په واقعیت کې ډېر بې موراله دی او موږ تر بل هر وخت ډېر ښه چمتو شوي یو. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډېر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمبرسیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پریخوه چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي، یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
احمد شیبر رپورټ موریدو. د کندوز ښار په داسې حال کې سکوت کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپلې واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو مرکزي لوی ښار ته ننوځي. د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ اسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي، پر دې موضوعاتو د فرشته جلالزی رپورټ وو.
د امریکا په بهرنی چار وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندز ښار د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی اسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هېواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یوه غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغېز کړی و. د غربي څېړونکي ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکي زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدي نیولې چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیې پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلې یو مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمي له وجې ښایي د پولیسو سرتیرو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرتر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وغوښتنه کړې ده او په دغه خط کې دا اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې موږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصه ده پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو، نو اوس چې دی هغه د 10% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمې دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړ پوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه مې بچه خو چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړه.
کله موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګیروان. پولیس د سکاټ کار کې اول د ترتیا ادا چې درس بنایي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو، پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایي ادارې یو شمېر مسولینو او دغه راز خلکو پر یو ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال وزیرستانه او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزي حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزي حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو پوهیږئ چې په دې دیوه هفته څه کوي؟ د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کېږي. دیوه فامیل
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بودینه او سخت برنونه لري. نو چې څه خیمه ورټول په بده تر بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په پیغام لاوېدل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته هغه نم خو چې کیمادو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله. او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرانو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې څه وکړی شي د دغه خلک نه اضافي کومکینه جلب کړي. د ماجرین
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاکار الحاج غزینواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل.
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلې ډول او ورته به دنده غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکینه کوي چې ته دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو دپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پرې وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لکه ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیمپ کې اوسیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکو یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل ورستی ریپورت کې وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې جوړ دي. دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاد ضلعه کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ یې ویجاړې شوې دي. د پښتونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي د کوهستان په څیر لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې ورو.
الف اعلان په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لرې پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورټ کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نورو سیمو کې داسې سکولونو ته تللي دي چې په ودانیو کې څاروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تېرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. دغو سکولونو کې لوی شمیر د جینکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نوره صوبه کې هم او کوهستان کې هم، خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو، خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي. له بهره خلک نه راځي، لږه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعاله دی، تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواوې اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورټ کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لرې پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي.
بارہ سو روپو پورے تر 2000 روپو پورے مونږ ته وظیفه ورکو ماشومان جنکولا چې دې سکولو کې انرول شي چې مور پلان ته انسنټیو ملایويږي او غیب ماشومان سکول ته رولېږي. بل د جنکو د تعلیم د سیوا کول لپاره مونږ خزي ایجوکیشن افیسر چې کوم دي هغه نه مونږ 50% اکسترا سالري ورکو.
الف اعلان په خپل رپورت کې د اهم وایي باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په کوهستان او نورو لری پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته سلام. پښتونخوا خبرونه ته غوږی د اول میر استاد په غږ دا سندره مستاصل پر راولې ده.
خزان کلا بل کلا بہار رے کلا خزان کلا بل کلا بہار ہاں دادا رب اختیار دے کلا خزان کلا بل کلا بہار کلا گلے وی نما کلا چلے وی نما کلا گلے وی نما کلا چلے وی نما کلا چلے وی نما کلا باران پہ آسمان کی در زہار دے کلا باران کیا آسمان کی در زہار دادا رب اختیار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا
اردن کو مشال ریڈیو تک وگئی پر پیخور کے سحر نہنی میں بجے کی دن کی دی دبوریوال کاکڑ نبا لنڈ خبر نبا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او ویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبری اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک اخیستی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شمیر د مړو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلې ده. د خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونې روان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته ورلیږي، خو پاکستاني چارواکي دا تور ردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې که چیرې روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سخت دریځي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تېره ورځ له هغه وروسته وکړه چې روسي جټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه.
د خبرونو لنډیز مو له بریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
مشرق ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورسپانه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سهولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د یو سهولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راویستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راویستو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانې خپله اداریه په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمې لپاره ګټور ګامونه پورته کولو په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې یو پترس کې امریکا ته د متوجه شویو امنیتي ګواښونو او برتانوي دی ټایم ورسپانې بیا د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې به د افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي خار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغه ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېده. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنګرونه یې هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي. خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپله اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برق رفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې 9 میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندي دي. یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کېدای شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګه وي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به یې د تېرو وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیه الوتکو په سوریه یا شام کې پر لږ تر لږه 2 ځایونو بمباری وکړه. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نښه کړي دي، خو یو شمیر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتي دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نقشه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنګرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش و. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د 2 سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو همس ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 6 دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتري چې خلک یې له 1 کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د افغانستان پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د افغانستان د یو مهم ولایت د طالبانو لاس ته لوېدلو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکي نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته سترې ننګونې جوړوي. د لیکنې مهمې برخې لملیه امیرزاده اورو.
واشنگتن ټایمز رسپانډه لیکي په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیانی د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت دی. د نهي په ورځ انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار نومې د یوې څېړنیزې ادارې په رپورټ کې ویل شوي دي چې کندوز ولایت اوس د طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاسته لویدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرحد قبضه کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي جنگي جازونو تیر سال د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د ښار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا څرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حملې وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوې سمې ثابتې شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې طالبانو له کمزوری ګټه پورته کړي. رسپانه د ادارې د خلیلی کې په شام کې د روس د فعالیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت ښودل غواړي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد وښودلو او د دې پیژندنه وکړه چې په کندوز کې ځینې امریکایان د تربیتي مشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټي وي په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور لري. رسپانه د دفاع وزیر معصوم ستانکزی له خولې وایي چې دښمن ته کافي مرګ ژوبله اوریدلې ده. د هغه په خبره د طالب جنګیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله له هلته نه تښتېدلي دي. د دې تر څنګ له هغو سره د چین او منځنۍ ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یو اوسیدونکي په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په برید خبر نه وو. که چېرې دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو، ملګرو ملتونو او بانکونو ته به یې خبرداري ورکړې وي. رسپانه د نیټو د یو ناڅرګند چارواکي له خولې وایي چې د نورو هوایي بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په ښار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 122 زخمیان وړل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د مشال رادیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو سندرې هم اورئ. د شاولی استاد او د شرارې په غږ به دایو درته وورو.
تاویگی مات چر ترسی دل تزاد دیوی جون نو اصل دی پاتدار
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه در رادیو بل رپورت ته د پاکستان د کبالی سیمو سیاستوالو او د ژوند له نورو څنګه سره تړلې خزي دغه هواد له حکومت غوښتنه کوي چې په کمی سملې او سنټ کې ورته مخصوصي چوکې ورکی تر سودی وکول شي د فاټه د خزو د حقونو لپاره جدی مبارزه پر مخ یوسی. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر رپورت را لېږلې ده.
د پاکستان تحریک انصاف ته قبایلی سیمو د زنانو مشره انیتا محسود مشال ریډیو ته وی چې د دې حق غوښتو لپاره دوی د فاټه د پارلیمان غړو او د وکیلانو سره لیده کاتک کړی دی او ډیر زر به دوی په باقاعده توګه یو تحریک پیل کړي.
فیمل چې کومې دي ډېرې زیاتې پسماندہ زندگی تیروي. مونږ انتهایی تباو برباد شولو. مونږ خو یو داسې کلچر دی چې مونږ د زړو سره ملاقاتونه یې هغه ته زمونږ ځان ته ورځي چې تاسو مال ادا کارو کې تاسو مال ادا وکي نو هغه پر ما ویلي چې مونږ فاټه زنانه ته ځان خپل مخصوص سټینه لکه ګلګت بلتستان ته ملاو شوي دي. مونږ فیمل چې کومه زمونږ آبادی خپل پرسنټیج د هغه مطابق ته خپل سینټ او قومي اسمبلی کې د ولسیټونو مخصوص ولا ملاو شي.
د عوامي نشل ګوند په قبایلی سیمو کی سینئر وائس صدر ندا اپریدی هم پدی اڑ مشال ریڈیو تا اوے
فینس کی زمونگ سیٹو نہ نشتا دے صوبائی اسمبلی کی زمونگ سیٹو نہ نشتا دے نیشنل اسمبلی کی زمونگ سیٹو نہ نشتا دے پکار دا چ خزو تم اپورچونٹیز ملاو شی اگو دی پکی پارٹیسپیشن ورکی اگو تے دین سیٹو نہ ملاو شی
کلی چ مشال ریڈیو د زنانو د دی غختنی په حق لا د فټا لایرز فورم مشر او د قانوني چارو تزیه کار اجاز مومن نو پختل نو هغه وی پکار د چ لومړی دی زنانو د فټا د حیثیت د بدلون لپاره اواز پورته کړې وي او چې کله د فاټا عیني حیثیت بدل شي نو خپل به د فاټا زنانو ته په سینټ او قومي اسمبلی کې چوکۍ ترلاسه شي.
سیټونه ملاو شي نو آل د خو زمونږ د قومي اسمبلی ممبران په پارلیمان کې د فاټا پارلیمنټیریان ناستي هغوی سره د قانون سازۍ اختیار نشته دی هسې ناستي نو مونږ دا ویو چې که فرض کړو دوی ته سیټونه ملاو شي نو د هغې به څه فایده
وي. یاد دې وي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولې 325 چوکۍ دي چې پکې اویا د زنانو لپاره بیل کړې شوې دي. دغه رنګ په سینټ کې هم هر صوبې ته د زنانو لپاره 15 چوکۍ ورکړل شوې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا خزینه لوبغاړي د بیلابیلو سپورتي لوبو لپاره دوی ته د اسانتیا او د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېخې ستونزې حل او داسې پالیسۍ جوړې کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانو ته ووځي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو اسانتیاوي ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په خیبر پښتونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکې زیاتې مخې ته نه راځي. خو دغه جینکې لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پېښور کې د کرکټ یو لوبغاړي سلما فیض د هغو ستونزو ذکر کوي چې خزینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته لکه مارننګ کې کوم ښه پلیئر شي دي هغه سبق وي نو سټېډیم ته نشي تللی. په پېښور کې یو سټېډیم دی چې هلته کې ٹریننگ کئی په ایوننگ ٹائم کې دا الکان سره جنکه ٹریننگ نشي کولې نو دی وجه لکه بیا چې کله نېشنل چمپیون شپ وی یا داسې سبل سره غټ ایونت وی نو کرکټ ټیم چې زی لکه سبا ټورنمنت سٹارټ کیږي نو یو هفته پہله ورته کیمپ لګي هغه کې ورته ټیکنیک سم خي ماغه کې ورته فټنس سم کوي نو هغه سره سو شي چې دومره ټف هغه فټنس ټریننگ ورکوي هغه لچا جنکه انجر شي یو خانه پوری او شي خو زمونږ د کې پیکې د جنکو میډل پکې ناراض.
په خبر کې د سکواش یو لوبغاړي نورینا شمس وای چې د کانو د مشق ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغې ته د رسایي لپاره جینکې د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جینکو چې دی هغو کوټس بیل نه بل دغه
زیات تر جنکی چی اغو سره دونه پیسی نه دا خبره چی زیات تر چ مونږ کله بهر زو ول ماس ته پاره هغه چی په مونږ په خپل پیسو باندې زو نه غمسته دارا شي چی مونږ سره دونه پیسی نه مسته دارا شي چی زیات تر دا ډپارټمنټ چی چی وابدا شي زری سری کاتی بانک شي نو دوه کال ایکسپیرینس غواړي او دوه کال ایکسپیرینس صرف چمپیونز ته پاره نو چې کوم خلک بلاند پاتې شي هغه الریډی لاندې پاتې شي ځکه چې چمپیونز چی دا اغو پوینټس انټرنیشنل
د خیبر پختونخوا د ښځو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشیده غزنوی وایي چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سهولتونه ورکړل شوي دي خو وایي چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده
کوم چې د لوبې میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورټ سره چې یا د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوي دي هغې کې د فیمل لپاره خپل ټایمنګ دي خلک داسې خونه دي چې اوس موږ یک تم د ټولو لپاره فیمل لپاره بل سټیډیمونه جوړ کړي په سرکاري سطح باندې دا
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وای چې په پېښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د حکومت د سرپرستۍ تمه کوي او وایي چې حکومت ته پکار ده چې نوی ټیلنټ مخې ته د راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل میزان نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د نایابه او قیمتي مارغانو ښکار لا هم دوام لري. دا ښکار نه یوازې د بهرنیو خلکو لخوا کیږي بلکې خپل د دغه سیمو وګړي هم دغه مارغان رانیسي او نو د نورو نړۍ په شتمنو خلکو یې پلوري. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له یو ښکاري سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې جوړ کړی دی.
د غرمې وخت یو عالم خان لخپل ملګرو سره د غره په لمن کې شکار کوي. د عالم خان سره درې مارغان، دوه موژکان، دوه کوترې، یو موټر سایکل، دوربین او په پټکي کې د څاک اوبه دي. کوم مارغان چې ورسره دي او دوی پرې د نورو قیمتي مارغانو ښکار کوي د هغوی سترګې یې ورګنډلې او مشوکې ورتړل سوي دي. دا ښکاریان وایي ټوله ورځ په دوربین کې آسمان ته ګوري او کله چې په هوا کې کوم مارغه وویني نو خپل هغه مارغان چې سترګې یې ورګنډلې دي همدلته ورتوال وزوي.
دغه سترګې چې ورتړلې دي صاحب دغه دوی بد نه کوي، مطلب دا دی چې دوی په خپل کنټرول کې وي، ځمنه له سړي ځخه مطلب شمزدار آرام وي چې کله دې سترګې خلاصې بیا خو دا ځیلمو ځخه بیا ښکار نشي کولای، بیا موږ مالکه کوي او ځان مالکه کوي. سترګې موږ په سل باندې ورګنډو، پخپل ورګنډو، اوس په سل باندې به دا ګنډې پخې ورکړو، بس بیا اسپرسای دې په سل باندې وپیو هغه باندې پخې باندې ګنډو یې. بیا چې کله موږ وغورځو بیا اصل مرغه راځي، بس په دې وندرو کې پساو چې دا وندرې موږ ورته یو.
د ښکاري عالم خان په خبره له تیرو پنځه لسو کلونو راهیسې همدا د قیمتي مرغانو ښکار کوي او تر پخوا د دې قیمتي مرغانو په شمیر کې بیخي زیات کموالی راغلی. عالم خان په سهیلي پښتونخوا کې د قیمتي مارغانو نمونه اخلي.
قیمتي مرغان د چرخونه او باري ورته داسته هغه تقریبا باري او اته نه لکه روپي قیمت لري او چرخ تقریبا 50 روپي هم ست 30 تک هم ست په 30 لک هم ست په 20 لک هم ست پر کو نه دي پکې کیسن کیسه مختلف مرغان یار خو مخ کې ډیرو وس کم سوي دي مطلب نو فدی علاقه باندې دور زیات تسله کده پیتاوی علاقه توي باندې افغانستان باندې علاقه باندې زیات
علم خان زیاتوی دوی لمخ کې په اسمان کې الوتای مرغه پیژنې چې دا کوم مرغه او د نیولو طریقه یې څه ده او بیا په هم هغه طریقې د دې مارغه د نیولو حادثه کوي
او موږ په ځن بیر کولی په چان کولای شو چې هر ترای وو وینو په اسمان کې په دربین دربینان را سره دي کنه دا دربین را سره دي اوس په دې کې ګور موږ په چان راځي بیا موږ هغه ته ډیر زیات کوشش کوو په اسمان کې مرغه صحیح کو بس مو په دې اصل مرغه بیا موږ ډیر زیات کوشش کوو د کټار يم د دې کویم د نورو ټیم کړي مو کړي د ټیم د تو زیات کوشش کوو بس مطلب چې سوري زیات کوشش کوو چې غوري مطلب د نیولو ته پاره
که څه هم په بلوچستان کې د حکومت لخوا د مارغانو په شکار بندیز دی او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې له بهر څخه راغلي څوک د شکار ته پرینږدي خو خپله د دې سوبې په شاوخوا ټولو پښتون میشتو سیمو کې د همدې سیمې د وګړو لخوا د دې قیمتي مارغانو شکار لا هم د پخوا په څیر دوام لري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلی او د نازی اقبال په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلئ او ترغې ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
تادمه بینا بینا واراغلما سادمه بینا بینا واراغلما سب سلگو اوپا جڑا راغلما سب سلگو اوپا جڑا راغلما سادمه بینا بینا زان پوی نشم دلتا پیارا غلما زان پوی نشم دلتا پیارا غلما سپ سلگو او پا جڑا را غلما سپ سلگو او پا جڑا را غلما ستاد میں پینا پینا وارا غلما
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.